د امریکا د استخباراتي خدماتو د ادارو په وینا خیر روسیا په دغه حمله کې لاس ولري. روسیه په دغه حمله کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی. مایکروسافت د تیر کال په دسمبر کې اعلان وکړ چې د نورو په زرګونو کمپنیو په څیر دا کمپنۍ هم هکرانو د حمله لپاره په نښه کړې وه. د سایبری امنیت د چارو متخصصینو ویلي چې په دې اړه د تحقیقاتو نتیجه ښایي میاشتې وخت ونیسي.
مخکخی خزی
السلام علیکم. آزادی رادیو تشرغ لاست نن دوشنبه د سلواغي 28 نیټه ده چې د 2028 میلادي کال د فبروري ل 15 نیټه سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چارې می رحمت ساپای پر مخوري. د آزادی رادیو په اونیز پروگرام مخکښ شذ کې نن د لومړی میلمنه اغلی فریبا احمدی کاکړ ده. اغلی کاکړ د حقوقو په برخه کې لیسانسه کړې ده. دا د ولسی جرګې په درو دورو کې د کندهار د خلکو استازي پاتې سوی. د دې خبرونې دوهمه میلمنه اغلی صبرینه حمیدی د اغلی حمیدی په قضا او څارنوالي کې ماستری لري. د دې د بشري حقوقو په خپلواک کمیسیون کې د ختیځ زون له صحوي دفتر سره هم کار کړی دی. لومړی به ورسم خپلې لومړی میلمنی اغلی فریبا احمدی کاکړ صاحب ته چې له موږ سره هم دا اوس پر لیکه ده. کاکړ صاحب خبرونې ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته ورځ مو په خیر. خدای دې چې ټول جوړ روغ اوسېږي. مهرباني.
ډیره مننه ستاسو څخه هم چې وخت مو وایستی او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. اغلی کاکړ، تاسو د کندهار د خلکو استازي پاتې سوي یاست درې ځلې په ولسی جرګه کې. د خلکو د کندهار د خلکو هغه اساسي ستونزې چې د شوزو په ځانګړې توګه کوایم چې په برخه کې د زده کړو یا کارت د لاسرسي په برخه کې دوی سره مخامخ کیږي، تاسو کوم ډولونه غواړئ چې یاد کړی ستاسو په نظر؟
څنګه چې ټول افغانان په دې باندې پوهیږي چې افغانستان بالخصوص کندهار هغه یو ولایت دی چې د کلچر او عنعناتو د تاثیر لاندې دروسه پاتې سوی دی او خلک یې ډېر نه غواړي چې ښځې په کور ووځي. او د پښتنو ښار دی، نو بنا ان همیشه د دې ستونزې سره مخ یو چې ښځې دا شکایت لري چې نه غواړي نارینه یا د کور مشران چې دوی ډېر د کورو څخه ووځي او ډېر تعلیم ته لاسرسی پیدا کړي. په دغه مشکلاتو باندې همیشه د دغه مشکل څخه ښځې شکایت کوي. نو ډېر ښځې وظیفې ته نه حاضرېږي او ډېر ښځې د کورو څخه نه ووځي. تعلیم ته هم څه نا څه اوس په دې وختو کې چې مکرراً از موږ دخلګو څخه تشویق کوچ تشویق کړم دی او دخلګو څخه مغوش دی چې زه راو خپل خلک یو څه پر مخته کړی دی تر پخوا اوس به تر سوي ده. مګر وظیفې ته ما همیشه تاکید دا دی چې په هر اداره کې باید جندر مراعات او د شوزو حضور په هر ارګان کې په هر دیاستو کې په هر ځای کې وي. مګر متاسفانه چې غیر له د معرف او غیر له ساتامه په اکثر د ساتو کې چې زما اولیدنه کوم د شوزو حضور نه وینم.
کاکر صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کندهار ولایت له هغو ولایتونو څخه دی چې پښتانه پکښې کې اکثریت اوسېدونکي دي. آیا داسې نسي کېدلی چې موږ ووایو چې پښتانه هم غواړي پرمختګ وکړي او دوی هم زړه غواړي چې د افغانستان په بیا رغونه کې ونډه واخلي، خپلو لوڼو ته زمینه برابره کړي، د دوی سره مرسته وکړي چې پر خپلو پښو باندې ودرېږي او د دغه هیواد لپاره خدمت وکړي؟ آیا ستاسو په فکر د پښتنو سیمو د خلکو فکرونه او هلته د غیرت تعریف بدل سوی نه دی؟ آیا اوس خلک په دین پوهیږي چې غیرت دا دی چې خلک خپل لونی درس ته پریږدي خلق بخپلو سیمو کې شذینه ډاکټرانی ولري، شذینه انجنیرانی ولري، او په امنیتی برخه کې شذی ولري چې هغه د شذو تلاشي واخلي. نو که تاسو په دې اړه یو څه خپل نظر را سره شریک کړئ.
ولی نه زنوایم چې خدای نه خواسته پښتانه یا تاریخ فکر دي یا نه غواړي چې تعلیم وکړي. تعلیم اکثریت ځایو کې چې زه وینم، ما تاسو ویل چې په معارف کې موږ معلمان لرو، موږ متعلمین ډېر لرو، اما ځکه چې په کندهار کې کلچر عنعنات تر اوسه پورې هغسې باقي پاتې دي، د پخوا په شکل تقریبا دام تقریبا درته وایم، نو وظیفې ته استول یو څه کلچر عنعنات تر اوسه پورې حاکم دي، او د بلې خوا څخه امنیت تاسې وینئ چې ډېر حاکم نامي ډېره حاکمه ده په کندهار کې. روزمره هغه مشکلات پېښېږي چې یا ترور دي یا مثلا ځینې نور مشکلات دي. بناء زما په نظر فکر کوم چې تر اوسه پورې لا د کندهار خلک سلبسله کې دې ته نه دي آمده سوي چې خپل ښځې وظیفې ته. بله خبره بیا هم زه دا هم کوم چې الحمدلله د کندهار خلک اکثریت یې تجارت پیشه خلک دي، او اقتصادي هم نسبت و نورو ځایو ته بهتره ده. نو زه چې فکر کوم یو دا شیم باعث ګرځېدلی شي اکثریت خلکو ته چې زه ګورم یا وایم، نارینه الحمدلله نسبت و نور ولایت ته اقتصادي وضع یې بهتره ده، نه غواړي چې نارینه ښځې د کور څخه ووځي، او هغه مثلا په ځینې داسې ارګانو کې چې هغه مطلقا د نارینه و ځای دی هغې کار وکړي. یا اکثریت ښځې چې زه په کندهار کې وینم دوی که عالی تحصیلات کوي څو رشتو ته دي، یو یا حقوق پانځان دي یا طب دي، دوی علاقمند دي خصوصا دا ښځې، او یو مثلا معرف ته دي علاقمند دي. ځینې ځایو ته دوی اصلا دغه عقیده نور ته وایي چې ډېر کم د ګوتو په شمار باندې ښځې په کندهار کې انجینیری وایي، یا ښځې په کندهار کې مثلا داسې زراعت وایي، یا ښځې په کندهار کې مثلا داسې نور پانځي چې ستورې دوی په هغه کې شمولیت لري. خو ډېر کچه یا په طب کې ده یا په معرف کې ده چې دوی درس وایي. دا خپله د دې ښکارندویه ده چې په کندهار کې ښځې که وظیفه اجرا کوي یا په شفاخانو په سیاتامه په برخو کې دوی وظیفه اجرا کوي، او یا هم معلمان دي یا مثلا په معرف کې په چاپیریال کې دوی ډېر علاقمند دي. خو په ځینې ځایو کې چې موږ تاسو وینو په نور دنیا کې یا په افغانستان په نورو ځایو کې په مجموع کې ښځې په هر برخه کې کار کوي، په هر برخه کې وظیفه لري. دا اوس موږ تاسو په کابل کې وینو په هر ارګان کې د ښځو حضور حتمان دی، اما په کندهار کې متاسفانه چې زه ځم او اکثره نظارت کوم او اکثره ګورم په د ښځو چارې ریاست دی چې مطلقا شذ کار پکې کوي، یا مثلا په معرف کې او په سیاتامه کې. په نورو ارګانو کې زه همیشه پوښتنه کوم، حتی از موږ د کندهار په ولایت کې د شذو حضور نشته. ولایت هغه ځای دی چې د کندهار ولایت د یو ولایت هغه د ریاست جمهوری ده، په هغه کې موږ د شذو حضور نشته. ما څو څوارې غوښتنه کړې ده چې په ولایت کې ولې د شذو حضور نشته، خو جواب می دا ورېدلې دي چې دوی راته ویل دي چې تی پیدا کرای ولا چې زه د ښځو ته غوښتنه کوم چې راسي په دغه ځای کې ولي کار نه کوي، په دغه ارګانو کې ولي کار نه کوي. خو د اکثر ښځو یو ستونزه وایم یا اوسای وایم، نه پېژم چې بده ته زه کوم نوم ورکم، چې وی دا دي چې وایي چې زموږ نارینه الحمدلله کاری جوړ دی، نه غواړي چې موږ ووځو د کور څخه وظیفه اجرا کړو. ځینې ښځې راته چې په دې ارګانو کې ښځې نشته، موږ څنګه ولاړ شو یوازې یا دوه نفره موږ وظیفه اجرا کړو؟ دا مشکلات اکثره ځایو کې شته.
ډیره مننه اغلی کاکر صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، تاسو ویل چې ډیری خلک داس په دې فکر دي چې دوی کار لري، نارینه یې کار کوي او د کورنۍ د پاره پیسې ګټي، اقتصادي وضعیت یې شوی، نو دوی فکر کوي چې ښځو ته د کار اړتیا نسته. یعنی دا خبر اصلا خو د اړتیا خبره نه ده، خبره اصلا ښځو ته د انتخاب د حق ورکولو ده چې که ښځه وغواړي چې کار وکړي هغه باید هغه حق ولري، دا نه چې دا څونه ورته اړتیا لري، ځکه چې د پنړۍ کې 12% ښځې د اړتیا په لحاظ کار نه کوي، د اړتیا په خاطر په دې خاطر کار کوي چې زړه یې غواړي د خپل هیواد په پرمختګ کې برخه واخلي، خدمت وکړي خلکو ته، نو د همدې خاطره کارونه کوي ښځې. تاسو یادونه وکړه کاکړ صاحب چې په بیلابیلو برخو کې د ښځو حضور د پام وړ کم دی، او په دې برخه کې تاسو د ښځو سره او د دوی د کورنۍ سره خبرې هم کړې دي، که تاسو یو ځانګړی مثال مشته وایست چې په هغه تاسو په نظر باندې تاسو بریالي سوي یاست پکښې کې چې خلکو ته مو قناعت ورکړی وي چې هغوی باید خپلې لوڼې یا ښوونځي ته پرېږدي یا هم ښځو ته دغه حق ورکړي چې دوی د ځان دپاره په خپله یو انتخاب وکړي او خپل ځان ته په خپله یو تصمیم ونیسي، نه دغه چې د کورنۍ نارینه ورته وایي چې موږ پیسو ته اړتیا نه لرو نو ته په کور کې کښېنه. یعنی دغه اصلا د انتخاب حق ورکول نه دی، د یو بل انسان دپاره د هغه د ژوند تصمیم نیول دی. که په دې اړه تاسو یو څه خپل نظر راسره شریک کړئ.
اول خو زه په تاسو د مثال تاسو وایم چې موږ په کندهار کې داسې روشنفکره خلک لرو چې هغه د حکومت پرست دي، د د ارګانو پراست کې اوسېږي، اما بیا هم ښځې په کورو کې ناستي، ځکه په افغانستان کې بالخصوص موږ ستاسو په کندهار کې دومره ښځې ته حق نه دی ورکولی سوی چې هغه خپله انتخاب وکړي او خپله وغواړي چې په پښو ودرېږي. همیشه باید یعنی ډېر کم دا حق ورکول سوی دی چې هغه خپله وغواړي انتخاب وکړي. موږ اکثره وینو چې زموږ نارینه پراست کې کار کوي، همه ښځه یې باسواده عمده بیا هم په کور کې ناسته ده، اجازه نه ورکول کېږي، یوه خبره خو ده. او بل دا چې ستاسو وبخښئ دوهم سوال کم یو و؟
بلې، ما وویل کاکر صاحب، ما وویل که تاسو د یو داسې مورد یادونه وکړئ چې
بلې. دوهم دا چې زه 15 کاله کېږي چې زه وکیله یم، استازی یم د هغه خلکو چې ماته رای راکړې ده، اکثریت هم ښځو رای راکړې ده، ځوانانو ښځو. خو یعنی داسې ډېر هغه وخت کې چې موږ اول په دې پارلمان ته راتللو، ډېر کم کسان وو چې په اداراتو کې کار کوي او د تعلیمي کچه په کندهار کې ډېره کښته وه. یو خو زموږ د اکثریتو دوستانو دا غوښتنې وې چې د مختلفو لارو څخه مو خلکو ته تبلیغ وکړي، د دې په خاطر چې خلک خپل لوڼو ته اجازه ورکړي، خپل چې اوس اکثره زه ډېر خوشحاله یم او ډېر ویاړم په دې باندې چې زه د یو مکتب و مخ ته وینم چې سهار یا غرمه یا ماپښین یا مازدیګر په سلهاو په زرهاو نجونې وځي یا ننوځي مکتب ته. دا خپله هغه حالت دی چې هم شکر دی الحمدلله زموږ ستاسې په مجموع کې افغانستان پرمختګ کړی دی، او دا چې موږ هم تشویق کړی دی داسې ډېر داسې دي. زه هر پلا چې کندهار ته ځم په وارو وارو مجلسونه نیسم او د خلکو سره دا خبرې کوم، هم د نارینهو سره، خپل ځان مثال ورکوم خلکو ته چې زه څوک یم، چی شي کوم، کم بدی می ده. زه خپل وطن ته خدمت کوم، خپل خلکو ته خدمت کوم، خپل کور ته خدمت کوم، خپل اولاد ته، خپل آینده نسل ته خدمت کوم. دا خپل یو غټ مثال دی چې زه او ما بدی چی شي ده، ما د اوس پورې کم من فکر کړی دی چې تاسو ته په نظر درغلی او ما تو وایست ولی زما څخه راضی یاست. په دغه راضی یاست چې زه یو ښځه یم، کار کوم، خدمت کوم، او د خدای د الله د رضا په خاطر، او خپل د خلکو په خاطر، او خپل د ځان خپل د کورنۍ په خاطر. نو په دې هم کېدای شي چې خلک ډېر راضي دي او خوشاله دي د دې موضوع څخه. بل دا چې بیا هم دا تکراروم چې کلچر او عنعنات لا تر اوسه پورې په کندهار کې حاکم دي، او امنیت تر اوسه پورې سل په سل کې تامین نه ده. یعنی حتی تاسو وینئ چې 50% هم تامین نه ده. خلک فکر کوي چې یو اولاد می اشز مو یو ځای ترور سوی یا پرته په سړک په بازار کې او سبا هغه ته ویل کېږي دا د پلان کې شز و ترور سو. دغه رزق ته یا دا قرباني ته هم خلک ځان نسی، یعنی ځان نسی آماده کولای. بنان دغه څو شی دي چې په دې باندې خلک یو څه شاته تللی دي. خو زه فکر کوم چې انشاءالله امنیت بهتره سي او خلک د امنیت د خوا څخه ډاډمن سي، بیا هم کیدای سي چې ډېر خلک به دې ته آماده سي چې خپل لوڼې، خپل خوندې، خپل میندې د وطن خدمت ته حاضر کړي.
ډېره مننه کاکړ صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه چې امنیتي وضعیت خراب دی، ناوړه دودونه هم حاکم دي. د امنیتي وضعیت په اړه باندې تاسو ویل چې خلک نه غواړي چې د کورنۍ ښځینه په امنیتي پیښو کې قرباني سي. د یادولو وړ دا ده چې دا امنیتي پیښې په یوازې ښځینه قربانیان نه اخلي، بلکې پر نارینه وو باندې هم همدغه حملې کېږي، هغوی په دغه بمي چاودنو کې قرباني کېږي. د ښځو په اړه چې دا ډول ذهنیت وي چې باید د فلانی د کور ښځه قرباني نسي، ځکه چې بیا به دوی ته یو پیغور غوندي وي، دا اصلا هم د یو ناوړه دود غوندي یادولای سو، ځکه چې ښځې ته د یو مال یا متا په سترګه باندې کتل او بیا هغې ته خپل ناموس ویل چې دا خو نو زما یو که دا مړه سي دا پیغور غوندي دی زما د پاره. یعنی دغه هم په ناوړه دودونو کې راتلای سي چې موږ زما په فکر باید خلک په دې باندې پوه وي چې یو ښځه هم یو مستقل انسان دی او د هغې وژل کېدل یا په ترور کېدل هم دغه سي درد او غم دی لکه د یو نارینه وژل کېدل. او یو نارینه چې ووژل سي یا ترور سي خدای دې نه کوي تر حملو لاندې راسي، د ښځو دپاره پیغور نه دی. نو د نارینه وو دپاره هم ښځینه باید پیغور نه وي، بلکې ښځې او نارینه باید ګډه په ګډه باندې اوژه په اوژه د دغه خلکو دپاره کار ته دوام ورکړي. کاکړ صاحب، تاسو وویل چې تاسو ته ډیرو ښځو رای درکړی دی. د ملګرو ملتونو راپور وایي چې کله چې ښځې د سولې په بهیر کې د شاهدانو، لاسلیک کوونکو، منځګړو او مذاکره کوونکو په توګه ګډون کوي، د ترلاسه سوي هوکړې د دوام احتمال 35% زیات دی. یعنی کله چې ښځې د شاهدانې وي، لاسلیک وکړي، منځګړې وي او یا هم مذاکره کوونکې وي، د دا ډول د سولې موافقې د دوام احتمال 35% زیات دی. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړئ چې د سولې په بهیر کې ستاسو په نظر آیا د ښځو نظر د هغوی و ګډون هغومره دی لکه څنګه چې باید وي؟
بالکل سل په سل کې ویلی نه دی. ښځه کولای سي چې وخت چې کولای سي شاهد اوسي، وخت کولای سي چې لاسلیک کوونکی اوسي، هغه په هر شي کې برخه اخیستلی سي او د دوی نظر مهم دی. دا اوس موږ د سولې په پروسه کې د مختلفو لارو څخه موږ کار اخلو. دا اوس موږ هغه ښځې دي چې خپل نارینه سولې ته یعنی تشویقي او د خپلو نارینه څخه دا غواړي چې صلح وکړي، جنگ بس کی، ورور وژنه بس کی، ترور بس کی. یعنی په هر عرصه کې زموږ هغه ښځې دي چې بیا هم قوي رول لري. دا چې یعنی ظاهر نه معلومیږي، بیا هم زه هغه درته وایم چې دا یو کلچر دی چې نسی کولای چې زموږ ښځې سل په سل کې، یعنی 50% نه بلکې 100% دوی نسی کولای چې په هم ډول دوی دغه واخلي، برخه واخلي په دې کې. تاسو وینئ چې دا صلح مذاکرې ته چې تلل دي په دوی کې 2% ښځې دي، یعنی ډېر کم فیصدي یې ښځه ده. یعنی هر ځای کې چې برخه یې اخیستل سوې ده د ښځو ډېر کمه فیصده ده. نو بناهن زموږ ښځې هر څه کولای سي. زه متيقنه یم او زه ایمان لرم په دې باندې چې زموږ ښځې هر څه کولای سي. او دا اوس هم هر څه چې په افغانستان کې راځي زموږ د ښځو د برکت څخه دی، ځکه زموږ ښځې منډې دي، زموږ ښځې خوندې دي، زموږ ښځې هغه ښځې دي چې په ځپل سوي دي. که یو ځوان شی څوی دی خو هغه د یو مور زوی دی، که یو ځوان شی څوی دی هغه د یو خور ورور دی. دا چې ظاهر بیا وایم چې یو څه د امنیت نشتون دی او یو څه د کلچر اناناتو تاثیرات دي، او یو څه دا چې موږ تاسې ډېر لنډ وخت کېږي چې ډیموکراسي مو یعنی پیاده کړې ده، چې په هغه کې تر اوسه پورې زموږ نارینه هم حتی سل په سل کې خپل حق نه دی اخیستی، حتی زموږ ماشومان هم خپل حق نه دی اخیستی. بنام کېدای سي چې د زموږ ښځو هم د هغه قربانیانې، د داسې وضعیت قربانیانې، کنی زموږ ښځې کولای سي چې هم کار وکړي، هم زحمت وکاږي، لکه ما ته چې وینې، لکه زه چې ما چې مبارزه کړې ده، ما چې خپل ژوند چې خپل د پرسته او چپه لاس پیدلې یم، زموږ پنانوی ژبه باندې ما کار کړی دی، ما زحمت کښلی دی، ما وطن ته خدمت کړی دی، ما خپل کورنۍ ته خدمت، ما خپل اولاد ته خدمت کړی دی. نو بناً ټول شزه همدارنګه کولای سي چې هر څوک، اما دا چې بیا هم تاسو ته تکرار وایم چې یو کلچر او اناناس مو د دې بای سوي دي چې موږ سل په سله کې یعنی موږ ښځې نجله درسته پرستانۍ ته راغلي، او بل دا چې د هغه سره سم امنیت نشتون د دې بای سوي دي چې موږ ښځې نه دي یعنی دې ته توانېدل چې راوځي، ځکه که نن راوتل دي سبا بیا ملامت شوي دي، یا یو څوک تروسه، یا یو انفجار شوی دي، یا تاسو ویل ده په کندهار کې چې زموږ پولیس خوندې د میدان پر لارې باندې شهیدان کړه، تاسو ویل ده چې ژورنالیستان شهیدان شو، تاسو ویل ده چې زموږ ډاکتران شپهخانو شهیدان شولې، داسې ډېر. خو په افغانستان کې هغه زموږ د خلکو خبره ده چې همیشه په دې یقین یا عقیده دي چې وایي چې وایي نر پسه د قربانۍ دپاره دی. زموږ د افغانستان خلک اکثریت په دې عقیده باندې دي، بنا نه غواړي چې ښځې ډېر راوځي، چې دا زه په خپله په یو سبب ورته وایم چې کلچر او عنعنات حاکم دي، بل طرف ته ورته وایم چې دا زموږ د نارینه وو هغه په درنه سترګه خپل ښځې ته یا کتل دي، چې دوی وایي چې یعنی درست پورې امنیت په سل په سله کې نشته که زموږ ښځه راوځي او په سړک کې پرته یې د دوی نفس نه اخلي، چې زه هغه ته هم ډېر احترام لرم. نو بنا انشاءالله زه امیدواره یم چې افغانستان پرمختګ وکړي، امنیت سم سي، ټول ته به سم سي، انشاءالله ښځې به راوځي او خپل د حق څخه به دفاع وکړي، او خپل د حق څخه به استفاده وکړي، او خپل ځان، خپل وطن، خپل خلکو ته به خدمت وکړي.
بله کاکړ صاحب، په دې هیله چې واقعا همدغه نارینه چې یعنی ستاسو په نظر تاسو ویل چې دوی نه غواړي ښځې قرباني سي یا ترور سي یا تر حملو لاندې سي، په کور کې هم له تاوتریخوالي څخه لاس واخلي او خپل ښځو ته دغه حق ورکړي چې هغوی د خپل ځان لپاره تصمیم ونیولای سي، خپل لونو ته لار هوار کې چې هغه شونځي ته ولاړ سي، او په ټولنه کې داسې وضعیت رامست سي چې خپل سیمه خپل ډاکټراني ولري، شذینه کارکونکي ولري. کاکړ صاحب، د ازادي رادیو لاري تاسو خپل د دغه اوریدونکو ته څه ویل غواړي؟ د شذو په برخه کې کوم پیغام تاسو لپاره ډیر مهم دی چې تاسو غواړي د دې رادیو لاري اوریدونکو ته ووایاست؟ تاسو ته معلومه ده چې ازادي رادیو تقریبا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې اوریدل کیږي، نو ستاسو پیغام به تر ټول افغانستان رسیږي.
بله، اول خو زه مننه کوم چې زما سره مصاحبه وکړه او ما ته وخت راکړې چې زه د دې لارې څخه خپل آواز اوچت کړم، او ټولو خپل ورونو، خوندو، ټول د افغانستان خلکو ته ورسوم. دوام دا چې زه هیله کوم د ټولو افغانانو څخه، د ورونو څخه، چې ونیسئ تاسو هم زموږ خبره امتحان وکړئ، خپل خوندې، خپل منډې، خپل میرمنې، لکه څرنګه چې ستاسو په کور کې ستاسو اولاد روزي، ستاسو چاپېریال روزي، محیط روزي، بنا هغه کولی شي چې او ستاسو سوژه پوښته ودرېږي، کار وکړي، وطن جوړ کړي، ځکه موږ تاسو وینو چې په پولیسو کې موږ ښه خلک لرو، په ښځې لرو، کار کوي، زحمت کږي، موږ ښې ډاکترانې لرو، دا فعله نیم لرو کې پرېږدو چې کار وکړي، زحمت واسي، تعلیم وکړي. نو بنا شاید دغه ستاسو خور و مور دي ونه تاسو چې با بل ځکه تداوی وکړي په دغه خپل افغانستان کې به مو د شسر خدمت پاک خدمت او خپل خلکو ته خپل وطن ته خپل بچان ته خدمت کې نو بننځه هیله کوم چې اجازه کوي خپل خوندونه چې کارو کې او د ښځو څخه دا غوښتنه لرم چې راوځي جرأت وکړي قربانی ورکړي زحمت وکړي ترڅو چې خپل د ژوند څخه خوند واخلي او مو سبا راتلونکي نسل اولادونه زموږ څخه زده کړي او زموږ د کارکرد او زموږ د قربانیان څخه خوند واخلي.
ډیره مننه فریبا احمدی کاکر صاحب چې تاسو لمر سره په مخکښه شدي پروګرام کې ګډون وکړ. اوریدونکو تاسو د فریبا احمدی کاکر صاحب خبري واوریدلې د مخکښه شدي پروګرام دی او تاسو آزادی رادیو اوري ترې ویلاندې د میورسته به بیا له تاسو سره یو
نیماله جنگ زرا چې دا سمې بدی سیګي
پیوا سیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې ستزار علیان کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سونو راول او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کو
دغه سیبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ازادي رادیو ته ځل بیا شراغ لاس د مخکښ شدي پروګرام دوام لري. زملالی بشیر يم او تخنیکی چاري میر احمد صاپای پر مخ وړي. د خبرونی په دې برخه کې زموږ دوهمه میلمنه صبرینا حمیدی را سره د غلی حمیدی په قضا او ترنوالي کې ماستری کړی دی. د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د ختیځ زون له صحوي دفتر سره هم کار کړی دی. حمیدی صاحب اوس لمر سره پر لیکه ده. مننه غلی صبرینا حمیدی چې لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوي. پراونی ته شراغ لاست
تاسو ته سلامونه او نیکی لی مننه چې دا موقعی ما ته مساعد کړی چې د دې پراونی د لارې خپل نظریات د خپل یوادوال سره شریک کړم.
مننه لتاسو هم زبا لومړی ستاسو څخه دا پښتنه وکمه حمیدی صاحب چې قضا او عدالت ته د شذو لاسرسي تاسو په افغانستان کې څه ډول ارزوي؟ آیا شذي د قضا او عدالت ته لاسرسي لري که لا هم ډیر ستونزې په دې برخه کې سته؟
البته د میرمنو لاسرسي قضا او عدالت ته یا د عدالت لاسرسي د میرمنو تر یو اندازې پورې په خارونو پورې مونږه مختص کوي خو په لورو پرتو سیمو کې لا تر دې دمه ځینې ستونزې شته دي چې بعضې ستونزې د کورنۍ پورې تړاو لري، بعضې ستونزې دودیزې ستونزې دي او بعضې ستونزې هغه ستونزې دي چې مثلا د میرمنو نشتون په درې موایدونو کې د عدلي او قضایي ارګانونو کې د میرمنو لاسرسی عدالت ته ستونزمن کړی دی. په کورنیو کې د اقتصاد د ضعف د وجې یا دا چې میرمنې اقتصادي خپلواکي نه لري، هغوی نشي کولی چې خپل د حق د مطالبې دپاره عدلي او قضایي ارګانونو ته لاسرسی وکړي. همدغه راز په لرو پرتو سیمو کې د مسلطه دودونو د وجې تر دې دمه، ځکه که یو میرمن چېرته عدلي او قضایي ارګانونو ته یا دولتي ارګانونو ته په مجموع کې ولسوالیو ته مراجعه کوي، بیا هغه مخکینی ځای د هغې نه په کورنۍ کې، نه په اجتماع کې او نه په ټولنه کې. تر دې دمه مونږ ځینې سیمې لرو چې هلته که میرمنه د کور نه وځي خپل د حق نه مطالبې دپاره هغه به په درنه سترګه ورته نه کتل کېږي. نو دا هغه ستونزې دي چې تر اوسه پورې د میرمنو لاسرسی عدالت ته لږ ستونزمن کړی دی، خو د پخوا په پرتله ډېر کار ورته شوی دی. کار دا دی چې مثلا ساختمانونه جوړ شوي دي، میکانیزمونه جوړ شوي دي، د میرمنو خصوصا د ولایاتو په مراکزو کې په عدلي او قضایي ارګانونو کې یا د دې تر څنګ مدافع وکیلانو شتون، یا دغه حق په قانون کې د حق ورکول میرمنو ته چې هغوی ځان ته د حق د مطالبې دپاره مدافع وکیل وټاکي، دا تر یو اندازې پورې اسانتیاوې رامنځته کړي، مګر څرنګه چې اړتیا ده د ټولنې تر دې دمه لا هغه اړتیا نه ده پوره شوې.
بله حمیدی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې کوم شذې د تاو ترخوالې پر ضد باندې ژخ پورته کوي یا د مرستې لاس غځوي کوم عدلیه او قضایي ارګانونو ته، هغه ته په درنستر غنه کتل کې زیاد کورنۍ ورته د مرستې لاس نه غځوي او کورنۍ ورڅخه اول لاس اخلي. نو آیا تاسو د دغه شذو سره د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون لاري څه ډول مرسته کړې ده؟ شذې څنګه باید وپوهول سي چې کدوې د تاو ترخوالی سره مخامخسی لومړی توپ دغه دی چې دوی خپل ژوند وژغوري، نه دا چې خلک دوی ته پڅنګ سترګه ګوري؟
واقعا په دې برخه کې د پوهاوی ډېر پروګرامونه تنه د بشري حقوقو د کمیسیون د خوانه، بلکې هغه ارګانونه چې مثلا د تاوتریخوالي د منې د کمیسیون عضویت لري او د تاوتریخوالي د وقایې په برخه کې د قانون په رڼا کې فعالیتونه ترسره کوي، که هغه مثلا د حج او اوقافو اداره ده، د ښوونې او روزنې اداره ده، همدارنګه د لوړو زده کړو اداره، عدلي او قضایي ارګانونه دي، دیارلس ادارې دي په مجموع کې، او د دې تر څنګ مدني فعالینو یا ځینې هغه انجوګانې ده چې د میرمنو د حقونو د خوندیتوب دپاره کار کوي. دوی په مختلفو لارو، د رادیو د لارو، مثلا د بلبوردونو د لارې، د لنډو سپاتونو د لارې، د ورکشاپونو د دایرولو، د غونډو د جوړولو او د ځینو لمانځنو د لارې دا پیامونه خلکو ته رسولي چې که چېرته یو میرمن د تاوتریخوالي سره مخامخ کېږي، په لومړي سر کې کوم اقدامات وکړي، همدارنګه کورنۍ دې ته رسولي دي چې هغه میرمن چې زیانمنه وي، متضرره وي، د هغې سره د کورنۍ غړي باید څه مرسته وکړي، هغه ټولنیز فعالین چې دي د هغې سره څه مرسته وکړي. دا پروګرامونه لا دوام لري، خو دا وخت ته ضرورت لري او اوږدمهالي وخته، ځکه څرنګه چې دغه اوږدمهالی عمل دی د منځه وړلو او کمښت اوږدمهالي وخت ته ضرورت لري، او د وخت په تېرېدو سره که شرایط مساعد پاتې شي، انشاءالله دې ته هیله امید شته دی چې افغان میرمنې به هم یو ورځ په ټولنه کې د اسلامي اساساتو په رڼا کې، نافذه قوانینو او د نړیوال معیارونو په رڼا کې هوسا او آرامه ژوند ولري، او د دې څخه به برخمن شي.
مننه حمیدی صاحب، که په دې اړه یو څه ووایاس چې څنګه کیدای سي چې افغان ښځې پر عدلي او قضایي ادارو باندې باور پیدا کړي، اعتماد پر پیدا کړي، او دوی دومره باور ولري چې که دوی هلته مراجعه وکړي، د دوی ژغ به واورېدل سي، په دې برخه کې څه کیدلای سي؟
البته په دې برخه کې په اول قدم کې ډاډ ورکول دي میرمنو ته، په دوم قدم کې د عدلي او قضایي ادارو په ادارو کې د میرمنو ګمارنه ده، په ساختارونو کې، په کشفي ادارو کې، په عدلي ادارو کې او په قضایي ادارو کې پر یو اندازې مونږ لرو چې ما مخکې مشاره وکړله چې دغه امار او ارقام چې مونږ مثلا د میرمنو په برخه کې لرو دا بچیان دي. اوس اکثره د ستونزې او مشکلات تاسو ته دا جوته ده، یا هغه چا چې ارزونه کړي دا څېړنې کړي په دې برخه کې، هغې په دې باندې پوهېږي چې په لرو پرتو سیمو کې د ستونزو ګراف لوړ دی. مګم تر دې دمه مونږ په دریمو وایدونو کې د میرمنو حضور په عدلي او قضایي سکتورونو کې او په کشفي ادارو کې یا بیخي نشته، او که دی هم په ندرت باندې دی، که هلته ګمارل شوي هم دي، دوی د افزاد وجې یا د ستونزو د وجې خپل وظایف فخاراتو کې اجرا کوي. نو د دوی ګمارنه، د دې تر څنګ خپله د پوهاوي پروګرامونه په لاره اچول، همدارنګه د سارنیزو میکانیزمونو لرل د دغه ارګانونو د کړنو سره چې دوی باید وپوهول شي چې د میرمنو سره څنګه دوی چل چلند وکړي، او د دوی د کړنو یا روش څارنه وشي، چې دا څارنه باید مدني بنسټونه، هغه بنسټونه چې د میرمنو د حقونو د تحقق دپاره کوي، او په ضمن کې خپله ټولنه باید وکړي چې د میرمنو په وړاندې اوس هم عکس العمل څه رقم دی د دې ارګانونو. دغه شیان کیدای شي چې میرمنې په دې باوري شي چې که دوی عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه کوي، د دوی د حق د خوندیتوب دپاره لازم کړنې ترسره کېږي، د دوی ملاتړ کېږي، د دوی حمایت کېږي، د دوی غوښتنو ته لومړیتوب ورکول کېږي. نو دغه مسایل به وکولی شي چې میرمنې ډاډمنې کړي، او کومې میرمنې د خپلو حقونو ته رسېږي، لاسرسی پیدا کوي، هغې په نمونه د مثال په ټولنه کې وښودل شي چې دغه میرمنې که مثلا خپل مدني حقونه او که د دوی نورې ستونزې وي، دوی د تاوتریخوالي سره مخامخ وي، یا دوی مثلا مطالبه د حق د ملکیت و د میراث و دوی مراجعه وکړه او ستونزې حل شوله.
بله منن اغلی صبرینا حمیدی صاحب. حمیدی صاحب که په دې اړه یو څو خبرې وکړي چې د کورنۍ مسؤلیت څنګه دی، څومره مسؤلیت کورنۍ ته راجع کیږي چې خپل زامن داسې لوی کړي چې هغوی له ښځو سره د مستقلو انسانانو په توګه ژوند وکړي، نه داسې چې دوی داسې فکر وکړي چې کله چې دوی د یو چا سره د یو ښځې سره واده کوي نو دا د دوی تر لاس لاندې یو داسې کس دی چې ټول ژوند یې باید د دوی په کنټرول کې وي، لکه د یو مزدور یا د یو بې مزد حتی مزدور، ځکه چې ډیرای داسې موارد سته چې ښځې په کوم کور کورنۍ کې واده سي بیا د هغه کورنۍ ټوله د کار مسؤلیت پر همغه ښځې باندې وي، ژوند یې ټول د همغې ښځې پر اوژو باندې مخته ځي او نارینه خپل اقتصادي وضعیت ښه کوي او خپل آینده ته یې فکر وي. نو په دې اړه باندې که تاسو یو څه ووایاست چې کورنۍ څه مسؤلیت لري د خپلو زامنو په لویولو کې؟
البته په دې کې کورنۍ ستر مسؤلیت لري، ځکه واقعا دغه توپیر د کورنۍ د اعضاو ترمنځ د جنسیت پر بنا باندې لا تر دې دمه موجود دی او دغه تقسیم د وظایفو چې شوی دی تر دې دمه هم دا تاثیر ګذاره دی چې یو میرمن د کور د کارونو دپاره، یو نجلۍ د کور د کارونو دپاره، وروسته د واده نه واده دپاره اقدام کېږي، په همدې فکر کېږي چې هغه باید د کور چارې سنبال کېږي. نور د هغې که چېرته د لومړۍ نه یعنی میندې والدین دا مسؤلیت ولي چې دغه جنسیتي توپیر د اولادونو تر منځه د کورنۍ د منځه ویسي او هر څوک هغه خپل مسؤلیت او وجبې ته متوجه کړي او په دې باندې خپل اولادونه وپوهوي چې یعنی انسان پرته د کور د چارو نه ډېر نور ارزښتونه لري، د هغې ارزښتونه وپېژندل شي، د هغې استعدادونه وپېژندل شي، د هغې وړتیا وپېژندل شي او نظر په وړتیاو باندې په مساویانه توګه دواړو جنسو ته هم حق ورکړل شي، هم د مسؤلیت پېژندنه هغې ته وشي او هم هغې خپل وجایبو ته متوجه شي، انشاءالله دغه ستونزې او مشکلات به حلي. او که موږ همدې په هغه کور کې چې مثلا د انسانیت اصل ته ترجیح نه ورکول کېږي او جنسیت ته ترجیح ورکېږي هغه ستونزې شته. که موږ د انسانیت اصل ته ترجیح ورکړو او د انساني وړتیاو په اساس باندې هغه مسؤلیتونه وسپارو خپلو اولادونو ته، موږ کولی شو چې د راتلونکي دپاره هم یو ښه شخص ټولنې ته وړاندې کړو او هم هغه خپله راتلونکي کې یو ښه کورنۍ تشکیل کړي او ښه افراد ټولنې ته وړاندې کړي. نو دا توجه د میندو نقش، د والدینو نقش په دې کې ډېر اړین دی، ځکه کورنۍ ښوونه او روزنه په انسانانو او افرادو او د دوی په شخصیت جوړونه کې ډېره تاثیر ګذاره ده په راتلونکي کې.
بله حمیدی صاحب، لکه تاسو ته چې معلومه ده پخوا به په افغان ټولنه کې پیغور دا و چې یو څوک یا غلا وکړي یا یو بد کار وکړي، خو اوس ناوړه دودونه دومره ډېر سوي دي چې ناوړه دودونه د غیرت په معنا ګرځېدلې دي، یعنی د یو بل انسان شخصي حریم ته باندې تعرض کول یا د هغه ژوند کنټرولول یا د هغه د ژوند تصامیم په لاس کې اخیستل دغه د غیرت په معنا ګرځېدلې دی. لکه تاسو چې ویل چې د انسانیت پر بنیاد باندې باید په یو کورنۍ کې چلند وسي او کورنۍ باید دغه مسؤلیت ولري چې یوازې دانه چې پر نجونو باندې متمرکز وي، نجونو ته وایي چې داسې مه کوه، هغه سې وکړه، داسې وګرځه، داسې مه ګرځه، بلکې باید پر زامنو باندې هم دوی توجه وکړي، زامنو ته ووایي چې په لارو کوڅو کې د ښځو په عذابول، هغوی ته ځورونه کول دغه یو پیغور یا شرم دی، د دې پر ځای چې ښځې کنټرول کړي، هغوی ته ووایي چې دا مه کوه او دغسې، ځکه چې مسؤلیت دواړو جندرونو ته یا جنسیتونو ته راجع کیږي. حمیدی صاحب، زه به ستاسو څخه دغه پوښتنه وکم چې نن په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما په خپل نوي راپور کې ویلي دي چې په افغانستان کې په تیرو 15 میاشتو کې یوولس د بشري حقونو او د رسنیو مدافعین وجل سوي دي، او دغه راپور وایي چې له 2013 کال راهیسې په افغانستان کې 15 خبریالان او د بشري حقونو مدافعین وجل سوي دي، په دغو کې حتما د ښځو د حقونو مدافعین هم شامل دي. د دغه وضعیت په اړه ستاسې څه ارزونه ده؟ یعنی د امنیتي وضعیت په اړه ستاسې اندېښنې څه دي او په ځانګړې توګه د ښځو د وضعیت په اړه کراته وست؟
واقعا امنیت هغه مسله ده، یا د امنیو پراخوالی په مجموع کې د میرمنو په ژوند، د انسانانو په ژوند خپل تاثیرات اچولي، په خاصه توګه د هغه چا په برخه کې چې هغې د بشري حقونو یا د میرمنو حقونو په برخه کې فعالیت لري، او د دوی د ژوند حق د دوی نه چې یو راپور نن ما هم لوستو تقریبا هغې کې 2 دېرش تنه وو، او په 2 دېرش تنو کې 2 تنه میرمنې وې، چې میاته دقیقه نه متوجه شوم چې دا د 5 میاشتو دی که د تیر 1 کال راپور دی د افغانستان په کچه باندې. دا خپل تاثیرات اچوي او خلک د اندېښنو سره مخامخ کوي، او په ضمن کې دغه د بشري حقونو د فعالینو، د میرمنو د حقونو د فعالینو ساحه محدوده کوي، چې دا تر یو اندازې پورې موږ ګورو چې د ناامنۍ د وجې دغه ساحه محدوده شوې ده، او که چېرته موږ یو ملاتړي میکانیزم دغه د بشري حقونو د فعالینو نه یا د میرمنو د حقونو د فعالینو نه ونه لرو، او په دغه هغې هغه خپل شخصي او کاري خوندیتوب او مسؤلیت ونه لري او د دې نه برخورداره نه وي، طبعاً د دوی د فعالیتونو کچه محدودیږي، باعث د فرار د دوی کېږي د هېواد نه، چې موږ ګورو چې په دې تېری وروستیو کې ډېر هغه کسانو چې په دې برخه کې فعالیتونه لرل، یا په رسنیز ډګر کې یا د مدني ادرسونو نه دوی فعالیتونه کول، دوی په یو په همدغه علتونو په اساس باندې. تاسو خبره سئ چې په ننګرهار کې تقریبا 2 میاشتې مخکې زموږ ډېره یو تکړه خبریاله چې هغې خپل د ژوند ډېر مشکلات لیدلي وو، د دغسې عملو قرباني شوه، تر دې دمه نه قاتلین معلوم شو او نه هغه عاملین په هکله باندې ولس ته معلومات ورکړل شو چې د دې قضیې عاملین څوک وو، چا دا نجلۍ ووژله، او د دولت اجرات پکې څه وو. دغسې نه پاملرنه یا کمه پاملرنه هم سبب د دې کېږي چې هغه کسان چې په دې ډګر کې فعالیت لري تر یو اندازې پورې ناهیلي شي او خپل فعالیتونه محدود کړي، خصوصا په لرو پرتو سیمو کې دغه فعالیتونه تر دې دمه تر دغه فعلاً هم په حضوري شکل باندې کم شوي دي، او هغه پیمانه باندې چې پخوا فعالیت کېدلو په هغه پیمانه باندې د تېرو کلونو په پیمانه باندې سږکال دغه فعالیتونه او دا کړنې نسبتاً محدود دي.
ډیره مننه صبرینا حمیدی صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ، او اوس هم یو څو اوریدونکو برا واخلو. اوریدونکو که تاسو غواړئ زموږ له میلمنی صبرینا حمیدی صاحب څخه پوښتنه وکړئ یا که له موږ سره کومه تبصره شریکوئ، موږ ته تلیفون وکړئ. له شدینه اوریدونکو می ځانګړې هیله ده چې ازادي راډیو ته زنګ ووهئ، له موږ سره خپل نظریات شریک کړئ، او موږ ته ووایاست چې موږ ستاسو لپاره څه ډول پروګرامونه جوړ کړو. زموږ د تلیفون شمیرې دا دي 0500022555 او 0999203540. اوس هم ورځم یو اوریدونکو ته مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم. علي بشیر صاحب سلام، او امیت خور سلام، څنګه تاسو زوړ دین نور اجازه پرېکړه
دواک صاحب؟ وعلیکم السلام، ډیره مننه چې تاسو زنګ را وهلې دي. که تاسو کوم پښتنه لری د حمیدی صاحب څخه مهرباني وکړئ.
که زه تاسو مننه کوم، لکن ریډیو خور ډیر پر ګیرا ډول موضوعات باندې زه څه کوم سم چې په ټولو کې لري هغه خبرې وکړي، او ډیر سنجي نه تنها په من بلکې په وایسان په ډیر ولا چې دا څه سنجي ال سی وی دي ولې تاسو باندې به هم څه خو دي پاتې دي مخکې په هغه څه چې دا اوس خو دي نور د مکتبو ته تلل په لري کې ځینې مزایمتونه کېدل، هو سمې ته مرغه دغه مزایمتونه ډیر سی وی دي، او چې څه کولای شي خپل د سپورت ماتیا او څنګه څنګه نه لسته او یو ستنې دا د چې په ځینو پروتو سیمو کې د سړي د تاثیر پر لامل ژوند ډیر سخت وي، ولې دې د